بجې سوې د یو ساته خبرونې ته موزه سلیم احمد صالح هرکلی کوم. اوري چې شیبه مخکې په کابل کې یو درنه چاودنه وسوه، د دې پیښې وروسته جزئیات په روانه خبرونې کې اوري. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
تقریبا لس دقیقې د مخه د کابل په وزیر اکبر خان کې یو درنه چاودنه وشوه چې د ازادي راډیو د دفتر زیاتې شیشې هم ماتې کړې دي. ناټو چارواکي وایي ټاکل شوی چې لږ تر لږه 3000 عسکر افغانستان ته واستوي. دا عسکر به په شمالي ولایتونو کې د جرمني تر قوماندې لاندې فعالیت کوي، او نن به په کابل کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه سیمینار پیل شي. په کابل کې د ځینو منابعو په حواله دا درې ورځنی سیمینار د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ جوړیږي. دا خبرونو تفصیل. تقریبا لس دقیقې د مخه د کابل په وزیر اکبر خان کې یو درنه چاودنه وشوه چې د ازادي راډیو د دفتر زیاتې شي هم ماتې کړې دي، او زموږ خبري سټوډیو ته هم یو اندازه زیان رسولی دی. ویل کېږي په دې چاودنه کې ښایي مرګ ژوبل هم رامنځته شوی وي، خو دا مهال دقیق معلومات نه دي څرګند. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د وزیر اکبر خان د 14 سړک ته نږدې د هیټل پلازا تر څنګ شوې ده. په دې اړه به مو ازادي راډیو وروسته خبر کړي. ټاکل شوی چې ناټو چارواکي وایي ټاکل شوی چې لږ تر لږه 3000 عسکر افغانستان ته واستوي. دا عسکر به په شمالي ولایتونو کې د جرمني تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. د ناټو د چارواکو په وینا ټاکل شوی چې فرانسوي او جرمني عسکر په دې ګروپ کې شامل وي، خو د نوي عیسوي کال تر پیل مخکې به نه لیږل کیږي. په بروکسل کې چارواکو ویلي جرمني او فرانسه د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس نتایجو ته سترګې په لار دي، او تر هغې مخکې هیڅ ډول اقدام نه کوي. ټاکل شوی چې د نوي کال په پیل کې لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه وي. نن به په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه سیمینار پیل شي. په کابل کې د ځینو منابعو په حواله دا درې ورځنی سیمینار د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په اداري فساد کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو لپاره د تازه لارو چارو په غوره کولو بحثونه پیل کړي. په دې کې یو د مجرمینو د عکسونو خپرول دي. جمهور رئیس حامد کرزي د تحلیف په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به د اداري فساد پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په غرب زون کې د 200 نمبر ظفر قل اردو قومندان جنرال جلندر شاه بهنام وایي چې په هرات کې د میشتو ایټالوي ځواکونو قومندان ورسره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې هم برخه واخلي. بهنام وویل چې دا مهال په هرات کې 2500 ایټالوي ځواکونه دیره و چې یوازې په بیارغونه کې کار کوه. جنرال بهنام چاته کړ چې د ایټالوي ځواکونو قومندان دا هم ورته ویلي دي چې په نوي کال کې به یې هیواد زر تنه نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي چې ډیری به یې هرات ته ولاړ شي. د هرات په ګذري ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د هرات والي ډاکټر احمد یوسف نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي باندې به د میشت پیارټي د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا 90000 یورو ولګول شي. ډاکټر نورستاني زیاته کړه چې د دغه ښوونځي په جوړېدو سره به د 1500 جنو هلکانو د درسي خونو د نه موجودیت ستونزې حل شي. او د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 8.40 افغانۍ، یو 15.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 1.5 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 8.40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 15.5 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فرشتي جلال زی څخه اوري.
د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن مسکو ته رسیږي. ویل سوي چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره د ملاتړ جربول له روسي چارواکو سره د ناټو د عمومي منشي د خبرو د اجنډا په سر کې ده. دوی به همداراز د مزایلو د دفاعي سیستم او د اروپا لپاره د نوي امنیتي ستراتیژي په اړه د روسي د وړاندیز باندې خبري وکړي. کارپوهان وایي مسکو ته د ناټو د عمومي منشي دا سفر په 2008 کال کې له ګرجستان سره د روسیې تر جګړې وروسته د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو لپاره یو عمده ګام دی. د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر جګړې وروسته د دواړو لورو ترمنځ روابط په ټپه درېدلي وو. د ناټو عمومي منشي سبا د روسیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ور بیا د دریو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون ویل هغه درې امریکایي ګرځندویان به چې د جولای په میاشت کې له عراق څخه ایران ته وروښتي وو محاکمه سي. ښاغلی متکی د دې کسانو د جرم په اړه څه نه دی ویلي، خو دا درې ملګري په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته په اوښتلو تورن سوي دي. میرمن کلینتن پر دې درېو امریکایانو د جاسوسۍ لګېدلي تورونه په بشپړ ډول بې اساسه بللي دي. د دوی کورنیو ویلي چې دا کسان د ګرځېدو لپاره د عراق کردستان ته تللي وو او په اشتباه یا په تصادفي ډول د ایران خاورې ته وراوښتي دي. اروپایي اتحادیه وایي غریبو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستلو انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره یې د اختلافاتو د حل لاره پیدا کړه. د اقلیمي بدلونونو په برخه کې د اروپایي اتحادیه ویان اندرس کارل ګرین وایي زیات مسایل په کوپنهاګن کې د غیر رسمي خبرو په ترڅ کې حل شول. د کوپنهاګن په کنفرانس کې ګډون کوونکو غریبو هیوادونو پرون له بډایو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د زهرجنو یا گرین هاوس غازونو تولید ډیر کم کړي. د مسالې د کوپنهاګن په کانفرنس کې چې د نړۍ د لښته لږه یو سل نه درې نوي هیوادونو استازو برخه درلوده جنجالونه پیدا کړل او هغه ډلې چې د تخنیکي مسایلو د رسمي حل لپاره ټاکل شوي و درول شوي. د لښته لږه یو سل لسو هیوادونو رهبران به د اقلیمي بدلونونو په اړه د کانفرنس د وروستي ورځې په غونډه کې ګډون وکړي چې د جمعې په ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتو له چین څخه غوښتنه کړې چې د مخالفینو یو وتلې غړی لیو شیاو باو چې په خپل هیواد کې د سیاسي سیستم د بدلون غوښتنه کړې وه له توقیف خوشې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند یان کلی ویلي چې متحده ایالات د دې لپاره اندېښنه لري چې لیو شیاو باو او نور چینایان به شایي په چین کې د دیموکراتیکو تغیراتو او بشري حقونو ته د درناوي د غوښتنې د چارټر د لاسلیک په خاطر له تشدد سره مخامخ کیږي. لیو شیاو باو په 1990 کال کې د تیانمن په میدان کې د زده کوونکو په مظاهره کې د ګډون په خاطر شل کاله بند تیر کړی دی. د بریتانیایي محکمې د جنگي جرمونو په تور د اسرائیل د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر زیپیلیو نی د توقیف حکم بیرته واخیست. د ګارډین روزپانه د رپورت ورکوي چې د محکمې د حکم د حقوقو قانون پوهانو په غوښتنه صادر سوی و چې د روان کال په پیل کې پر غزې د حملې د قربانیانو د دفاع لپاره پورته شوی وو. روزپانه دی کې د زیپی لیونی د توقیف حکم وروسته له هغه بیرته واخیستل شو چې بریتانیا ته د دې د ورتګ خبر غلط ثابت شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه تحقیق کوي چې ولې زیپی لیونی سږ کال بریتانیا ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. خود اسرائیل د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر دفتر وایي چې د بریتانیا د محکمې د دغه حکم په اړه معلومات نه لري. د رواني سوي کال په پیل کې په غزه د اسرائیل په حمله کې لښته لږه 900 فلسطینیان ووژل شول. زیپی لیونی هغه مهال د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر و. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایي بانکونو ژغ کړی چې د اقتصادي ودې لپاره د پورونو ورکول زیات کړي. جمهور رئیس اوباما پرون د یو شمېر سترو بانکونو له رئیسانو سره وکتل او ویل د عادي امریکایانو د ټکس پیسو د بانکونو له خاوندانو سره په سختو شرایطو کې مرسته وکړه او اوس دوی باید د قرضو ورکول زیات کړي.
Having recovered from with the help of the American government and the American taxpayer.
د وای زموږ بانکونه د امریکا د حکومت او خلکو د ټکس د پیسو په مرسته لستونزو وتل. اوس د لا زیاتې اقتصادي ودی او ثابت اقتصادي سیستم درامست کول سره د مرستي ستر مکلفیت د دوی دی. د ازادي رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریدل. دا محل په کابل کې د سهار 10 بجې او 9 دقیقې دي. لکه څنګه چې مو پرونه خبرونه کې اوریدل، شی به مخکې په کابل کې یو 14 سوي چې په اړه یو ورستي معلومات اوري. نن په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د سپورت خاص پروګرام د لوبو له میدانه او د شوز خاص پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونه په دوي منیمایي کې اوري. خبرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، شی به مخکې په کابل کې 14 وسوه چې ورستی راپورونه وایي د مالی زیانونو ترڅنګ به شای مرګ ژوبله هم لري. لکه بل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند را سره په مستقیم تماس کړي. مومند صاحب، نن ملک چې سهار شنه دی پیل کړي، کده د 14 ورستی جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي چې مرګ ژوبله لري؟
مننه صالح صاحب لکه سرنګ چې تاسو اشاره وکړه تقریبا شاوخوا لس دقیقې مخکې دا چاودنه وشوه. دا چاودنه د وزیر اکبر خان په څوارلسم سړک د جمعات مخې ته چې د هیټل پلازا په نامه د یو هوټل سره په خوا کې موقعیت لري هلته شوې ده. البته مرګ ژوبله لري. اوس همدا اوس مې ساحه وکتله، امبولانسونه راځي، زخمیان او مړي روغتونونو ته رسوي، خو امنیتي ځواکونو سیمه قلعه بند کړې ده. خبریالانو ته د په ساحه کې د ننوتو اجازه نه ورکوي. البته دغه چاودنې اغیزې ډېرې زیاتې په دې وې چې د ازادۍ راډیو د دفتر چې تقریبا د هغې نه دوه کوڅې را دې خو راپروت دی ټولې شیشې ماتې کړې دي، او په شاوخوا ودانیو ته هم کافي زیات زیان رسولی دی. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دا د مخکې نه ځای په ځای شوی کم بم و او که انتحاري حمله وه، خو په هر حال په دې اړه به وروسته معلومات څرګند شي. او له بل لورې تر اوسه پورې هیڅ یوې مخالفې ډلې هم د دې چاودنې او د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او نه هم دا ویلي دی چې د دې چاودنې یا د دغه حملې هدف څوک و.
بل امام دغه هدف په اړه پوښتنه کوله. په هر صورت کوشش کوو چې تاسو په دې اړه وروستي جزئیات پیدا کړل، اوریدونکو سره به یې شریک کړو. قدرمن اوریدونکو، ومنیدل چې په کابل کې شیبه مخکې چاودنه سوې ده چې تر اوسه پورې د تلفاتو وروستي رقم نه دی معلوم، خو چارواکي وایي چې د مالي زیانونو تر څنګ به شایي مرګ ژوبله هم لري. دا چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لیدرستي پرون په کابل کې څرګندونې کړې دي. په افغانستان او پاکستان کې د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کړي. دغه راز د امریکا پر ستراتیژي هم څرګندونې کړي. نوموړي پرون ماښام له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل. له کابل اور باندې معصوم ایوان رپورټ لري.
د امریکا ته وسلوال ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس ادمیرل مایک مولن په خپلو خبرو کې دې ته په جدیت اشاره وکړه چې باید د تروریزم ریښې په سیمه په ځانګړي ډول پاکستان کې وچې سي. ښاغلی مولن وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره به د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره ځینې مهمې خبرې وکړي چې د تروریزم سره مبارزه او د هغوی مرکزونه چې ویل کېږي په پاکستان کې دي له منځه یوسي. په دې سره د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همغږي رامنځته کېدای سي. د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې رئیس وویل چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په نظر کې لري چې پاکستان ته ولاړ شي او د لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په دې اړه ځانګړې خبرې وکړي.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al Qaeda.
زه د افغاني طالبانو، القاعده او ټول افراطي عناصرو په حق لچی له پولي اخوا په پاکستان کې دي د فعالیتونو په زیاتېدو سخت اندېښمن یم. د دې شبکو له منځه وړل د تیر کال په نسبت ګران شوی دی. د سفر په لړ کې به د هماهنګۍ پر رامنځته کولو کې له افغان او پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړم تر څو وتوانېږو چې د دې ډلو پټ ځایونه له منځه یوسو.
شاغلی مولین زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې به په افغانستان کې د تروریزم سره د سختې مبارزې پر لارو چارو له ولسمشر حامد کرزي سره وغږیږي. ادمیرل مایک مولین د خپلو خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانستان ته سوله او امنیت راوستل د دې ستراتیژي اساس دی. شاغلی مولین همدارنګ وویل چې دوی له امریکایي ځواکونو څخه غوښتي چې د افغانانو کلتور، دود او دستور ته پوره درناوی وکړي تر څو د هیواد د خلکو باور ترلاسه کړي.
and prevent Afghanistan.
افغانستان ته زما د راتک هدف د القاعده ماتول او د طالبانو لاسونو ته د افغانستان د لویدو مخنیوي دی. د دې هدف لپاره باید د دې هیواد د خلکو ژوند خوندي او امنیت په خپل لومړیتوبونو کې شامل
کړو.
د امریکا د وسلوال ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس دا هم وویل چې ټاکل شوې په راتلونکو اونیو کې د امریکا سمندري ځواکونه افغانستان ته راسي، خو نوموړي د 2018 کال په جولای کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته هم اشاره وکړه. امریکایي چارواکي وایي چې افغانانو ته سوله او امنیت راوستل د دوی د لومړیتوبونو څخه دي، خو ویل کېږي چې دغه هیواد په وروستیو عملیاتو کې د لغمان ولایت تر لسو ولسی وګړي وژل سوي. د کارپوهانو په باور د ولسی وګړو وژنه او هغوی ته ځان اړول هغه څه دي چې عام خلک له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو څخه لرې کړي دي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د جمهوریت له مطبوعاتي دفتر څخه د وی خبرسوي اعلامیه پر اساس مایک مولن پرون ماښام له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د امریکا پر نوې ستراتیژي ورسره خبري وکړلې. اعلامیه وی په هغه کتنې کې چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار زلمی رسول هم پکې وو، د افغان ځواکونو پر روزنې پکې بحث وسو. د هلمند کجکی بند نوې توربین چې ټاکل شوی و تیر کال پیل کړی، لا هم په ټاپه ولاړ دی. د کجکی بند په 1950 میلادي کال کې د امریکایانو لخوا جوړ شو. هماغه وخت په دې بند کې دوه توربینه نصب شول، خو دریم توربین یې سره له دې چې ځای ورته جوړ شوی و د جګړې او ناامنیو له کبله نصب نه شو. هرال تریبیون ورځپاڼې په دې اړه باب چې ولې د دې بند دریم توربین له ډېر لګښت سره سره بیا هم نه دی فعال، یو راپور خپور کړی چې غټ ټکی عصمت سرمنوندې کوي.
د انټرنیشنل هیرال تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د ناټو ځواکونو د دې لپاره د کجکی بند نوی توربین فعال کړی نه دی چې د سیمې ته د غځېدلي سړک امنیت خوندي نه دی. د دې ورځپاڼې له مخې برتانوي ځواکونو په ډېر لګښت تیر کال دې بند ته توربین ورساوه، خو ښایي د طالبانو د تهدید له کبله هیڅکله هم نصب او فعال نه شي. کجکی بند ته تیر کال توربین او نور وسایل چې 220 ټنه وزن درلود یوړل شو، او دا په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د ماموریت په موده کې د دوی لپاره تر ټولو لوی بری ګڼل شوی و. د دغو وسایلو او توربین د لیږدولو په کار کې چې 15 ورځې دوام وکړ 2000 برتانوي پوځیانو برخه لرله. جک پوری برتانوي مامورین په غیر رسمي ډول وایي چې د پوځي منابعو کموالی سبب شوی چې وسلوال طالبان د نادالي ولسوالۍ په شمول د هلمند په ډیرو سیمو کې پیاوړي شي. د انټرنیشنل هیرال تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د کجکی له عملیاتو څو میاشتې وروسته د برتانیې ځواکونو اډې ته په نږدې سیمو کې حالات دومره خراب شوي وو چې دا پوځیان مجبور شول چې د هوا له لارې سیمې ته اکمالات وکړي. کجکی بند لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري کلا بند دی، او دې بند ته سره له دې چې 15 میاشتې کېږي وسایل رسیدلي په توربین کې پرزې نه دي نصب شوي. هیرال تریبیون ورځپاڼه وایي چې اوس د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره چې تر دې دمه یې په دې پروژې 40 میلیون ډالره لګولي غواړي چې د افغانستان د جنوب ډېرې سیمې له برښنا برخمنې کړي. دا اداره وایي چې د دې توربین پرزې بیا راټولوي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د انرژۍ نورې پروژې لټوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې د اوبو او انرژۍ د پروژې رئیس سمیت سیرین وایي تر څو چې د سړک امنیت خوندي شوی نه وي د کجکی توربین نشي نصبولی.
د کجکی بند په اړه مو راپور واورېدی. د نورو مسایلو ترڅنګ ځینو غربي مطبوعاتو د هلمند وضعیت هم کتنه کړې چې سلطان محمد سرور ته دغه ورځپاڼو لنډیز دراوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي څو کسه افغانان چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د تالاشۍ د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو ورخطا ښکارېدل. امریکایي ځواکونو د دوی په کورونو کې کلاشینکوفونه، د بمونو د جوړولو وسایل او تریاک میندلي وو، نو ځکه د دوی آینده خړه او بېخونده برېښېده. ورځپاڼه لیکي دغه بې سارې صحنه له وسلوالو طالبانو سره د روغې په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د پلي کولو یو مثال څرګندوي. بندیان چې په ځمکه ناست وو یو یو د نوم په اخیستو د شاوخوا 500 امریکایي عسکرو او افغانانو د یوې ډلې مخې ته چې کوچنیان هم پکې وو راوغوښتل شول. یو امریکایي افسر د ترجمان له لارې لومړي بندي ته چې عزت الله نومېده او شاوخوا 8 کاله عمر یې وو وویل چې مونږ ستا کور کې د هاوان مرمۍ وموندلې چې ډېره خطرناکه وسله ده. دغه راز مونږ ستا کور کې تریاک وموندل چې ډېر بد مواد دي، خو مونږ ته ځکه خوشي کوو او پلار ته د سپارو چې مونږ ته ویل شوي ته ښه سړی او د خپلې کورنۍ د روزګار لپاره کوشش کوي او ستا پلار به ضمانت کوي چې ته به بیا ناوړه عمل نه کوي. انډیپندنت ورځپاڼه د دغې کیسې له بیان وروسته لیکي چې وسلوالو طالبانو سره روغه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قماندان جنرال ستانلی مکریستال د پلان اساسي برخه ده، او برطانوي افسر ډګر جنرال سر ګریم لمب د روغې د هلو ځلو سرپرستی کوي. د برطانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا افغانستان ته د برطانیې د صدر اعظم ګوردون براون د وروستي سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي صدر اعظم ګوردون براون د کریسمس له اختره مخکې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې تقریبا 1500 ماینونه کشف او خنثی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه څرګندونه هغه پټ خطر په ګوتو کوي چې برطانوي ځواکونه په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي ګوردون براون د افغانستان د پولو سیمې د نړیوال تروریزم مرکز وګڼه، خو اوس داسې ښکاري چې د تروریزم موضوع یوازې افغانستان پورې خاصه او محدوده نه ده. ناتو ځواکونه ظاهرا د دې لپاره افغانستان ته تللي چې القاعده بیا د دغه هیواد څخه په استفادې په لویدیځ بریدونه ونه کړي، خو اوس داسې نښې لیدل کېږي چې د اسامه بن لادن جهادیان یمن ته تللي او هلته سره راټول شوي دي، او دا کار دوه خطرونه لري. لومړی دا چې په افغانستان کې جنگ یوازې د طالبانو خلاف پاتې کیږي او په دې سره کېدای شي د پښتنو قومي احساسات راوپارېږي. دوهم دا چې لویدیځ به القاعده له پامه وغورځوي، هغه القاعده شبکه چې په خوای هم له سودان افغانستان ته پراتلو سره څو ځلې خپل ځای بدل کړي او نوې خلک ځانته جلب کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ګڼ شمیر مدني ټولنو استازي پرون په کابل کې راټول سوي او غواړي چې د دې ټولنو تیر فعالیتونه ارزیابي او په نتیجه کې یو نوی هماهنګ او کاري ستراتیژي جوړ کړي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د مختلفو مدني ټولنو استازي وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د موجوده مدني ټولنو تیر فعالیتونه ارزیابي او د ګډو بحثونو، نظریو او پیشنهادونو په هماهنګ کولو سره یو نوی کاري ستراتیژي جوړ کړي. دوی د همدې هدف لپاره د شنبه په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی دی او د کانفرنس په وروستۍ ورځ به د دوی نوې ستراتیژي اعلان کړي. د مدني ټولنو یو تن مسؤول محمد نذیر سلامزی د کانفرنس د جوړېدو په هکله د ازادۍ رادیو ته وویل:
اکثریت د ډونران د غوی له خوا نه به ستراتیژي ورکول کېده، هغوی به د خپلې خوښې او ټې مطابق هغوی مخکې وړل. خو د افغانستان مدني ټولنو مجتمع د نورو مدني ټولنو په همکارۍ سره دا وپتېله چې د تېرو څو کلونو په دوران کې یو ستراتیژي جوړه کړي. لکه په 2002 کال کې، په 2006 کال کې، په 2009 د جنوري په میاشت کې او بالاخره په اوسني حالاتو کې چې دا ستراتیژي نهایي او بشپړه کړي، څه وکولی شي د افغانستان مدني ټولنې په آینده کې یو ستراتیژي ولري چې د هغوی ستراتیژي مطابق خپل کارونه پر مخ بوزي او آینده کې وکولی شي داسې یو ستراتیژي تمویلونکو ته او دولت ته وړاندې کړي چې د هغوی په وسیله باندې دوی وکولی شي خپل کارونه منسجم کړي او خپل کارونه په ښه شکل باندې په مخ یوسي.
مسؤولینو وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 360 مدني ټولنې په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي چارو کې په فعالیت بوختې دي. دوی دا هم وویل مدني ټولنو د دوی ترمنځ د یوې هماهنګ ستراتیژۍ د نه لرلو له امله دا هم ونه شول کړی چې د دولت فعالیتونه په لازمه توګه وساري او یاد د نیمګړتیاو د لمنځه وړلو په حق له مشورې ورکړي. انجینیر سید رحیم ستار وایي چې تر اوسه هم د مدني ټولنو په کار او هم د دولت د قانون په پلي کېدو کې ستونزې شته چې دواړه د دې سبب شوي دي چې د خلکو ستونزې په ځای پاتې شي.
متاسفانه د موږ په ملک کې تر اوسه تطبیق د قانون نه دی شوی. هغه څوک چې زورور دی هغه حاکمیت لري په ټولو مسایلو باندې او چاته هم پوره حق نه دی ورکړ شوی چې تبروز د خپلو اعمالو او افعالو او کردار وکړه. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې په خپل حد کې په دې نه دي توانېدلې او بل خپل مدني ټولنې خپل جوړښت کې هم مشکلات لري. مدني ټولنې باید د دولت نه پوښتنه وکړي دغه د کار کړدګیونه، ځکه مدني ټولنه د عوام او حکومت مابین کې د پله حیثیت لري. ولې خپل مدني ټولنه دومره پخوالي ته نه ده رسېدلې چې په دې قادر شي د حکومتي مقامات
په دې حق له د افغانستان خلک او کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې مدني ټولنې په بهرنۍ مرستو جوړې شوې دي. دا ټولنې د خلکو له منځه نه دي راپورته شوې او پراختیا نه ده موندلې. د همدې له امله د دوی ټول فعالیتونه بهرنیو مالي مرستو پورې تړلي او که دا مرستې پرې بندې شي د دوی فعالیتونه به هم ودرېږي. دوی وایي مدني ټولنې باید د خلکو په هر اړخیزو مرستو په خپلو پښو ودرېږي.
که په کابل کې ځینې مدني ټولنې غواړي یو ګډه او هماهنګ ستراتیژي جوړه کړي، په هرات کې د کاناډا یو غیر دولتي مؤسسې داسې یو مشورتي دفتر پرانیستی چې د ټلیفون د لارې خلکو ته سلا مشورې ورکوي. دغه مرکز چې د پوهنتون څو محصلین پر مخ بیایي وایي د خلکو ډېرې ټولنیزې ستونزې حل کړي او دا مرستې به دوام لري. له هرات اوربندي شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
پروین پورانی د ټلیفوني سلام مشورې د موسسې مشري په غاړه لري. ازادي راډیو ته ویل دی وی کاناډایي خیری موسسې په مالی مرستې شپږ میاشتو راهیسې هغه یو شمېر کسانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده چې په کورونو کې لانجو سره مخ وي او دوی ته مراجعه وکړي. هغه وګړي چې تر اوسه موږ سره تماس نیولی د 10% وګړي سخت خفګان لري. موږ د همدغې موسسې لخوا ډاکټران او د رواني ناروغیو متخصصینو ته وروپیژندل. د مراجعینو لویه ډله موځوانان په ځانګړي ډول میرمنې جوړوي چې عمرونه یې د 15-20 کلونو تر منځ کې وي. شکایتونه یې کورنۍ تاوتریخوالي، جبري ودونه، بېکاري او بېکوري او نور ټولنیزه مشکلات دي. میرمن پورانی وای سولاینه ټلیفوني مرکز کې هر مهال عیار شمیرې خلکو کې خبرې کړې دي او د تماس بنیولو سره د ټلیفون لګښت د موسسې په غاړه ده. تماس نیونکي باندې لګښت نه راځي. د تماس ټینګولو په مهال د مشورو غوښتونکي هویت خوندي ساتل کیږي. د مرکز چارې د هرات پوهنتون څو تنه محصلین په رضاکار ډول پر مخ بیایي. هر وطن سره چې ازادي راډیو خبرې وکړي خپل کار څخه راضي وي. خدا چې دغه مرکز ته راتلونکي کسان دغه کار ته په کومه سترګه ګوري د فهیمې په نوم یوې میرمنې له خولې نه به یې واورو. ما اوریدلي وه چې د یو مسکال په ورکړې سره د ټیلیفوني مشورو مرکز سړي سره تماس نیسي. هغه کورنۍ مشکل چې ما لاره تماس مې ورسره ونیوه، خدای شته چې ډېر په زړه پورې مشورې راکړې. زه ترې خوښه یم او زما کورنۍ ستونزې د دوی په کومک حل شوې. د هرات مرکز او ولسوالیو کې د کورنۍ تاوتریخوالي زړه بوږنوونکې پېښې ډېر ځله رامنځته کېږي چې د ښځو ترمنځ د ځان سوځونو دود یو له بېلګو څخه یادولی شو. په محاکمو او پولیسو کې ځانګړې څانګې لا پخوا ورته برابرې شوې وې، مګر د ټیلیفون په مرسته داسې یو مرکز یې بې ساری نوښت ده. که څه هم د اړوندې ادارې کارکوونکي خپل مرکز بریالی ګڼي، مګر په ټولي زړولې د هرات ښار خلک خدمتونو سره لکه څنګه چې ښایي هسې پېژندګلوي نه لري. بیا به هم وایم چې د ټیلیفوني سلام مشورو مرکز د هیواد په کچه د فعالیت ادا کوي مالي لګښت یې خبریالانو ته دا مهال څرګند نه شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدم اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره درې ورځنی کانفرنس پیل شوی چې کوشش کوو له خپل خبریال سره اړیکه ټینګې کړو او تاسو ته ورستي معلومات درکو. په مرکزی اروپا د چک هیواد په سویل کې د کورمولوف تاریخي ښار څخه په کال کې 1 میلیون نړیوال سیلانیان لیدنه کوي چې کلنی دولتي عواید 2 میلیارده یورو ته رسیږي. په افغانستان کې هم ورته تاریخي ځایونه سته، که چیرې ورغول سي زیات سیلانیان به ورته راسي او د دولت عوایدو ته به زیاته بودیجه ورجلب سي. رحمت الله افغان چې یاد سوی تاریخي ښار کتلې یو رپورټ په دې اړه جوړ کړی دی.
د کورملوب تاریخي ښار د چک جمهوریت پایتخت پراخار د سویل په 200 کیلومتري کې پروت ده چې نږدې 800 کال وړاندې د وخت پاچا لخوا جوړ شوی ده. ویل کېږي چې په پخوا زمانو کې د چک اوسنۍ پلازمینه د پراخار چې د وخت د تمدن او پاچاهانو ښار و، عسکر یې په اتریش کې په جنګ جګړو بوخت ول. لوکزمبرګ د وخت پاچا دغلته یو روغتون جوړ کړل چې د جګړې ټپیان به پکې تداوي کېدل. ښار په یو تاو را تاو غرنۍ دره کې چې بهندسین پکې بهیږي په داسې بڼه جوړ شوی ده چې په لوی لاس خلکو سین له یو ټیټې غونډۍ را تاو کړی او غونډۍ ځان ته د یو جنګي کلا بڼه غوره کړې ده. د سین په منځ کې لوړ برجونه، د پاچا ماڼۍ، د 1500 کورونو لپاره ودانۍ او نورې دولتي ادارې شتون لري چې د 19 میلادي پیړۍ په معماری سبک جوړې شوې دي. د کورملوب د ښار اوسیدونکي 40 کلن وسلو پیخا وویل کله چې په ټوله اروپا کې ناپوهۍ او مذهبي جګړو سیوري غورځولی و، هرات ورته یو ښار په اروپا کې جوړ و چې هغه اوسنی کورملوب ده. په دې ښار کې منظم روغتونونه، مدرسې او دولتي اداري سیستم موجود و. د وسلو پیخا په وینا دا تاریخي ښار په تیګو لرګیو جوړ ده چې تیګې 50 کیلومتره لرې واټن څخه راوړل شوي دي او همې لرګي له نور اروپا څخه راوړل شوي دي چې قوي غټ او خپل منځ کې یو بل سره په لرګیو پیوند شوي دي. دا ښار یو لویه او 40 فرعي کوڅې لري چې په منظمه توګه په هره وړه کوڅه کې وړه دروازه او د پاچا ماڼۍ ته ننوتلې لاره او لوی او سترې دروازې لري چې د پاچا ماڼۍ ګرچاپیره د وحشي حیواناتو ژوبڼو چې له یو خوا به پاچا او ملکې د لیدلو څخه خوند اخیست او بلوري ته به دښمن نشو کولای د پاچا ځای ته په اسانۍ ځان ورسوي. بیا له ژوبڼ څخه وروسته د اسونو طویله خانه وه. د ماڼۍ په دننه د جنګي توپونو تورې د نقاشي تابلوګانې لیدل کېږي چې د وخت د پاچاهانو د زور او ځواک کیسې کوي. په دواړو نړیوالو جګړو کې ورته زیان نه و رسېدلی، خو د کمونیزم په وخت کې د نه پاملرنې له امله ځینې ځایونه زیانمن شوي دي. کله چې د شوروي اتحاد کمبله له اروپا څخه ټوله شوه، د چک هیواد خلکو ته ځایونه په کرایه ورکړل، خو اوس یې هم ملکیت په دولت پورې اړه لري. د دې ښار اوسیدونکي وسلو پیښه په وینا د کال 1 میلیون تنه د مختلفو هیوادونو لیدونکي او سیلانیان ورته راځي چې کلنی عاید یې 2 میلیارده یورو کیږي. خو زموږ د هیواد افغانستان د هرات ښار تاریخي ځایونو ته په بهرنیو یرغلونو او خپلمنځي جنګ جګړو کې زیانونه اوښتي چې بیا رغونه یې نه ده شوې. که چیرې ورغول شي، نو لکه د کورملوب ښار غوندې په بهرني سیلانیان ځان ته جلب او زیات اندازه کلنی دولتي عاید به ولري.
لاس بجې او 1:30 دی. فرشته جلال زید خبرونو لنډیز لري.
د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینه کې درنه 14 سویده د دغه 14 پاړه جزئیات لاډیر پلاس کې نسته. د ازادي رادیو کارکونکو هڅه کوي چې تاسو ته ورستي معلومات راغون کړي د خبرونو په جریان کې وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له امیر البحر مایک مولن سره پرون په کابل کې لیدلی او د افغانستان پر حالاتو یې خبرې کړې دي. د ناتو چارواکي هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته لشت لژه 3000 عسكر واستوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن مسکو ته رسیږي، ویل سوي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د ملاتړ جلبول له روسي چارواکو سره د ده د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ یو اربیا د درویو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له څو میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. اروپایي اتحادیه وایي غریبو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستو خپل انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتو له چین څخه غوښتنه کړې چې د مخالفینو یو تلی غړی لیو شیاباو چې په خپل هیواد کې د سیاسي سیستم د بدلون غوښتنه کړې وه له توقیفه خوش کړي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایي بانکونو ژغ کړی چې د اقتصادي ودې لپاره خلکو ته د پورونو ورکول زیات کړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې ډیر شو دقیقو کې د سپورت خاص پروګرام د لوبو میدان او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د لوبو میدان بیوټیفلی هټ از ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو میدان د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد ل خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن نه خبرونه کوي چې په متحده عربی اماراتو کې د سیمې په سطح د کرکټ په لوبو کې له اتلولۍ ترلاسه کولو وروسته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې اوس هم له افغان کرکټرانو د توت او بیساري هرکلی لړۍ دوام لري. خو د دغو خوښیو ترڅنګ د کرکټ بورډ او د دغې لوبې په اداري چارو کې پارېدلو اختلافاتو بیا د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول د کرکټ مینوالو سره اندېښنې پیدا کړې دي. په بنگلاديش کې د سیف گیم یا لوبه په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له سیالیو مهم خبرو او د دې ورسي شیخ پرونی ورسي مطلب درته طاهر روخان وړاندې کوي چې د اروپا د فوټبال له سترو سیالیو او پکې مود د غلوبو له نتیجو خبروي. په دې ورسیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د ترسره شو سیالیو اتلولي وګټله. په کابل کې د جمهوری ریاست لمړی نیول د افغانستان په ولایتونو کې چارواکو او ولسونو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غبریالیتوب وسته او افغان لوبغاړي په ډالیو او نقدي جایزو سره ونازول. په خوست کې د شنبه پر سلګونو کسانو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ته هرکلی وویل. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر لوبغاړو ته د هرکلی د مراسمو ته ورغلی و.
شنبه په ورځ د خوست په ښار کې د سرګونو خوستمیشتو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو تنو اتلانو نوروز منګل او نورعلي زدران ته په یو لړ ځانګړو مراسمو سره تود هرکلی وویل شو. په همدې ورځ د ښار زیاتره واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو او د کرکټ د ملي لوبډلې په تصویرونو سره ښکلي کړی شوي وو. د مراسمو په پیل کې د خوست سرپرست والي طاهر صبري د خپلې وینا په ترڅ کې خوست ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو تنو خوستمیشتو اتلانو راتګ ته ښه راغلاست وایو.
چې فعلاً د موږ په مجلس کې حضرت نوست دي واقعاً ټول افغانان د دوی په دې قهرمانۍ فخر او ویاړ دي، بالخصوص د لوی پکتیا او خاصتاً د خوست ولسونه چې دا دواړه قهرمانان د خوست د ولایت مربوط دي، بیا هم د خوستوالو دپاره ډېر د افتخار ځای ده.
سرپرست والی د خوست اولمپیک کمیټې مشرتابه او سپورتي لوبډلو ته د ښار په مرکزي برخه کې په نړیوال سټانډرډ د سپورتي لوبغالو د جوړېدو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د راتلونکي نوي کال تر پایه پورې به خوست د سپورت په ډګر کې د زیاتو لسته راوړنو شاهد وي. د کرکټ د ملي لوبډلې پر اتلانو باندې د سرپرست والي د ژورنالیستانو د خپلواکو ټولنې د مشرتابه د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې لخوا د زرګونو ډالرو په کچه نقدي سوغاتونه او ډالۍ وویشل شوې. یو شمېر خوستمیشتو ځوانانو چې په دې مراسمو کې برخه درلوده خوست د کرکټ د اتلانو د راتګ په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ولی مرجان درمان یم، ډېره زیاته د خوښۍ او خوشحالۍ خبره ده چې نن ورځ موږ دلته په خوست کې هغه قهرمانانو لپاره چې د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې کومې لوبې وې په هغه کې بریالي راووتل، موږ نن دلته تاوده مراسم ورته نیولې دي. ډېر زیات خوشحاله یو، ډېر زیات خلک راغلي دي. دا نه یوازې د خوست لپاره، دا د ټول افغانستان لپاره دا یو غټ افتخار دی.
دغه ځانګړي مراسم د سیمې په دود د ځوانانو لخوا د اتڼونو په کولو او د ملي ترانو په ویلو سره د غرمې په 12 بجو پای ته ورسېدل.
بلور ته په کونړ کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته تود هرکلی ویل شوی او د کونړ چارواکو د کرکټ لوبې د پراختیا او لوبغاړو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې ده. له روحلان وری څخه نور جزئیات اورو.
د لوبډلې دوه تنه کونړي لوبغاړي هر یو عبیدالله کونړی او پاچا حسین د کونړ د سلګونو ځوانانو لخوا د لسګونو موټرو په هغه کاروان کې له جلال آباد څخه کونړ ته راوستل شول چې د کوم بدرګه د ډول سورنی د ځوانانو د خوشحالۍ څخه د ډکو اوازونو او د لاسونو پر چکچکو کېدله. د کرکټ لوبډلې د لمانځنی او تقدیرولو د پاره د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې یو ستره غونډه جوړه شوې و چې پکې د کونړ غنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او پسلګونو ځوانانو ګډون کړی و. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د کرکټ لوبډلې غړو ته په خپل وینا کې وویل، تاسو په ډیر لږ وخت کې ډیر ویړونه او بریاوی هیواد ته راوړي. ستاسو تقدیرول او نازول د ټولو افغانانو شریکه دنده ده او باید چې ستاسو په څیر نور ځوانان هم د علم، لوبو او د ژوند په هر برخه کې دې ته ورته ویړونه دغه جنگ ځپلی وطن ته وبخي. د کونړ والی ویل، هڅه کوي چې نوموړو لوبغاړو ته په کونړ کې د کورونو جوړول د پاره ځمکه هم پیدا کړي او همدارس په نظر کې لري چې د کونړ د مرکزی لوبغالي په ګډون څلور د لوبو میدانونه د پیارټي په مرسته جوړ کړي. د غونډې په پای کې دواړو لوبغاړو ته د کونړ د خلکو لخوا د سرو زرو میډالونه ورکړل شول او په کونړ کې د یو افغاني ساختماني شرکت سختن ډاکټر جمال الدین ورسره د دوه کالو د پاره په هر میاشت کې د دوه نیم سوا امریکایي ډالرو د ورکولو ژمنه هم وکړه.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب خوښي لمانځي، رپورټونه وایي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو لړ اختلافات پیدا شوي دي. د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ بورډ مشر د مالی سرپرست وزیر عمر زاخلوال بے تجربې او خپل ځان ته نږدې کسان په بورډ کې ټاکلي دي. دغه راز د ملي اولمپیک د کمیټې مشر هم په کرکټ بورډ کې د اختلافاتو خبره تاییدوي. دا چې په دې اړه د کرکټ بورډ مشر څه ځواب لري او د اختلافاتو خبره څومره ژوره ده، آیا د افغانستان د کرکټ پر لوبغاړو به کومه اغیزه وکړي، په دې اړه د لوبو له میدانه پر راتلونکي خپرونه کې چې د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې په لسیمو بجو خپرېږي، ستاسو لپاره تازه معلومات برابرو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ورستیو مسابقو په اړه هم درته رپورټ لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر اونۍ په بنگلاديش کې د سیمې له هیوادونو سره مسابقې وکړې. احمد شیبرو په بنگلاديش کې د فوټبال د ملي ټیم د لوبو تفصیل.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بنگلاديش کې د سیف گیم په نوم ټورنمنت کې برخه واخیسته. افغان فوټبالرانو تیر اونۍ د دغو سیالیو په لړ کې له هند، نیپال او مالدیف ټیمونو سره مسابقې وکړې. د دغو لوبو د نتیجو په اړه د فوټبال د فدراسیون د خبرونو مسول احمد سایر ازادي راډیو ته وویل،
بدبختانه بگویم کدام دستاورد نداشتیم. همراه اند 1-0 و مسابقه دوم به همراه مالدیو بود، 3-1 به نفع مالدیو به پایان رسید و مسابقه سومی هم همراه نیپال بود که 3-0 او مسابقه را هم باخت. تو افغانستان تا وسط توان خود یعنی توانست که این مسابقات به این نتایج ببازه. البته از نظر به چند سال پیش ما قناعت داریم که فوتبال افغانستان رو به ترقی و رشد است.
سره له دې چې افغانستان په بنگلاديش کې د فوټبال خپلې ټولې مسابقې بایللې دي، خو د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي افغان فوټبال لوبغاړي د پخوا په مقایسه اوس ډېره غوره لوبه کوي او که چیرته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته لازمي او اساسي اسانتیاوې برابرې شي، نو افغان فوټبالران د دې توان لري چې په سیمه ییزه سطحه ښه وځلی شي. دا مهال افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ترڅنګ د 1944 کلونو څخه د لږ عمر فوټبالرانو ټیمونه لري. دغه راز افغانستان د فوټبال د نجونو دوه ټیمونه هم لري چې په سیمه ییزه سطح جوړو شویو مسابقو کې برخه اخیستې ده.
د سپورت مینوالو تاسو ته یادونه کوو چې لدې وروسته د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د ورزشي خپرونه د جمعې په ورځو کې له غرمې نه مخکې په 10:30 بجو اوریدلی شئ. د لوبو له میدانه د سپورتي خپرونې وروسته مطلب په اروپا کې د فوټبال د مخورو ټیمونو ترمنځ د سیالیو په اړه دی چې طاهر روخان درته په دې اړه تازه معلومات برابر کړي دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوالو، په تیرې اونۍ کې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د اروپا د شامپیونز لیګ یا غوره کلبونو د لوبو د سیمی فاینل لوبو ته د شاملېدو وروستنی پړاو ترسره شو، او هغه وروستي ټیمونه چې دغو جوګو لوبو ته د لارې پرانیستلو لپاره هڅه کوله په خپلو منځو کې مسابقې وکړي، چې د دغو مسابقو د پایلو او دا چې کومو وروستیو ټیمونو دغو لوبو ته لاره پیدا کړه په هکله تاسو ته معلومات ورکوم. د ای په ګروپ کې یوونتوس تورین د بایرن منشن سره یو د څلور په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم په ګټه، مکابی حیفا او بورډو 0-0 په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه، چې دغه لوبو څخه د بورډو او بایرن منشن ټیمونه سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. د بی په ډله کې بشکتاش د سی اس کے ا مسکوا سره یو د دوه په مقابل کې د سی اس کا مسکوا د ټیم په ګټه، وولسبورګ د مانچستر یونایټیډ سره یو د درې په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، چې مانچستر یونایټیډ او سی اس کی ا مسکوا د سیمی فاینل لوبو ته لاره پیدا کړه. د سی په ګروپ کې اف سی سیوریخ د ای سی میلان سره یو د یو په مقابل کې مساوي، مارسی د ریال مادرید سره یو د درې په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، چې په دې ترتیب سره ریال مادرید او ای سی میلان د سیمی فاینل لوبو ته راووتل. د جی په ګروپ کې چلسیا د نیکوزیا د ټیم سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، او همدارنګه اتلتیکو مادرید د اف سی پورتو سره 0-3 په مقابل کې د اف سی پورتو د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې چلسیا او اف سی پورتو د سیمی فاینل لوبو ته لاره پرانیسته. د ای په ګروپ کې لیورپول د فیرنتینا سره یو د دوه په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه، همدارنګه په دې ګروپ کې د اولمپیک لیون ټیم د ډیبرسین سره 0-0 په مقابل کې د لیون د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې فیرنتینا او لیون د سیمی فاینل لوبو ته راووت. او د اف په ګروپ کې انټر میلانو د روبن کازان سره 2-0 په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه، او په همدې ګروپ کې دینامو کیف د اف سی بارسلونا سره 1-2 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې بارسلونا او انټر میلان د سیمی فاینل لوبو ته راووت. د جی په ګروپ کې شتوتګارت د اونیرو ورزچینی د ټیم سره 3-1 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه، د سویلا ټیم د ګلاسګو رینجرز سره 1-0 په مقابل کې د سویلا د ټیم په ګټه، چې په دغه ګروپ کې سویلا او شتوتګارت سیمی فاینل لوبو ته لاره پیدا کړه. د ایچ په ګروپ کې د اولمپیاکوس پیریوس ټیم د ارسنال سره 1-0 په مقابل کې د اولمپیاکوس پیریوس د ټیم په ګټه، او همدارنګه په همدې ګروپ کې د ستاندارد لوتیخ ټیم د ایزج الکمار سره 1-1 په مقابل کې مساوي، چې په نتیجه کې ارسنال او اولمپیاکوس پیریوس د سیمی فاینل لوبو ته لاره پیدا کړه. ګران اوریدونکو، دا وه د شامپیونز لیګ د لوبو نتیجې، او اوس پر اسو د اروپایي هیوادونو د ځینو مسابقو پیلونو ته. د پریمیر لیګ په لوبو کې شتوک سیتی د ویګن سره 2-2 په مقابل کې مساوي، برګمنهم د ویست هم سره 1-0 په مقابل کې د برګمنهم د ټیم په ګټه، بولتون د منچستر سیټي سره 3-3 په مقابل کې مساوي، برنلی د فولهم سره 1-1 په مقابل کې مساوي، چلسی د ایورتون سره 3-3 په مقابل کې مساوي، او بل اخره هال سیټي او بلیکبرن هم 0-0 په مقابل کې مساوي، توتنهم د وولف سره 0-0 په مقابل کې د وولف د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د استن ویلا سره 1-2 په مقابل کې د استن ویلا د ټیم په ګټه، او په اخر کې لیورپول د ارسنال سره 1-2 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. د ایتالیا د هیواد په لوبو کې ای سی میلان د پالرمو سره 0-2 په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه، برګامو د انټر میلانو سره یو د یو په مقابل کې مساوي، کاګلیاري د ناپولي سره درې د درې په مقابل کې مساوي، سامدوریا د اي اس روما سره صفر صفر په مقابل کې مساوي، او باري د یوونتوس تورین سره درې د یو په مقابل کې د باري د ټیم په ګټه. اوس به راسو د جرمني د هیواد د کلبونو لوبو ته. نورنبرګ د همبورګ سره صفر د څلور په مقابل کې د همبورګ د ټیم په ګټه. هوفنهایم د فرانکفورت سره یو د یو په مقابل کې مساوي، فرایبورګ د کولن سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، برمن د شالکه سره صفر د دو په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، مګلدباخ د هانوور سره پنځه د درو په مقابل کې د مګلدباخ د ټیم په ګټه، بوخوم د بایرن سره یو د پنځه په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، هرتا برلین د لیورکوزن سره دوه د دو په مقابل کې مساوي، ماینز د شتوتګارت سره یو د یو په مقابل کې مساوي، او ولفسبورګ د دورتموند سره یو د درې په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لالیک لوبي، زاراګوزا د بلباو سره یو د دوه په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه، بارسلونا د اسپانیول سره یو د صفر په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، والنسیا د ریال مادرید سره دوه د درې په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، المیریا د لا کورونیا سره یو د یو په مقابل کې مساوي، او اوسوسونا د مالورکا سره صفر د یو په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه. او د فرانسې د هیواد د فوټبال د ټیمونو نتیجې په دې ډول: موناکو د لیل سره صفر د څلور په مقابل کې د لیل د ټیم په ګټه، پاریس سن جرمن د اس ټی اتین سره درې د صفر په مقابل کې د پاریس سن جرمن د ټیم په ګټه، لیون د بورډو سره صفر د یو په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه. تر راتلونکي هفتې پورې تاسو ته ښه چارې ورځې مو نیکمرغه.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه
پېژنې باور اعتبار له دوه چې زب دکړه
کوم خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په اوسنۍ خبرونه کې مو د معلولینو او مایوبینو د نړیوال ورځې په مناسبت د نابینانو ټولنې ته سرور ښکاره کړي او تاسو ته به در وورو چې نابینان څنګه کولای شي لکه دروغ خلکو په شان زده کړي وکړي او خپل راتلونکي جوړ کړي.
زمو ایام طفولیت نابینا بودم، امی درس کې خواندم د مکتب نابینایان.
بیا به هم د یوې مرکه په ترڅ کې په خوست ولایت کې د خزو د وضعیت او ورپی خوستونزو یو انزور تاسو وړاندې کړو.
اکثریت مایندې ته شفاخانې ته چرسیږي یا کلینیکونه ته چرسیږي د خپل
همداشان د خزو په اړه لن خبرونه مو هم په یاد ساتلی. تیره پنجشنبه د مایوبینو او معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې د تیرو درې لسیزو جنگونو په نتیجه کې ګڼ خلک معلولان شوي دي چې نن سبا دغه کسان له سختو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ دي. افغانستان چې د درې لسیزې جګړه پکې روانه ده یو له هغو ملکونو څخه دی چې زیات شمیر معلولین او مایوبین پکې اوسیږي چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر داسې دولتي او غیر دولتي ادارې او موسسې جوړ شوي دي چې هدف یې د ټولنې همدغې طبقې ته خدمت کول دي. یو له دا ډول موسسونه د افغانستان د نابینایانو ټولنه ده چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د مایوبینو او په ځانګړي ډول د نابینایانو لپاره کار کول دي. نوموړې ټولنه د نورو کارونو تر څنګ نابینایانو ته ځانګړي ښوونځي لري چې خپله د نابینایانو په واسطه یې زده کوونکو ته د بریل په خط له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې درسي کتابونه تیاروي او چاپوي. د بریل خط د نابینایانو لپاره مخصوص خط دی چې په لاسونو د لمس په واسطه لوستل کیږي. د دغې ټولنې مرستیاله فرشته مو په دې باب پوښتلې ده چې له دوی سره څومره شاګردان او شاګردانې درس وایي او په کومو ولایتونو کې د دوی ښوونځي فعالیت لري.
منجمن نبیان افغانستان در حدود 380 نفر شاگرد داره که اینو همش
د افغانستان د نبینایان ټولنه تقریبا 370 د کون کلری چې اوله تر دولسم ټولګي پورې د کون کلری او همدا اوس مدوه که سفارغ د کون کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین محصلین دي پرته له کابله په پیښور جلال آباد هرات او مزار شریف کې هم زده کوونکي لرو چې ټولو ته هغه مضامین چې په عامو ښوونځیو کې تدریسیږي موږ هم خپل زده کوونکو ته د بریل خط په واسطه تدریسوو
د نابینایانو ټولنه برسیره پر دې چې د ننګرهار هرات کابل او مزار شریف په ښارونو کې د نابینایانو لپاره ښوونځي لري هغوی ته ځینې کسبونه هم ورزده کوي فرشته یو ځلی بیا
در مزار شریف بخش عرفه ما داریم که تقریبا 15 نفر بخش عرفه یا چوکی بافی و
په با مزار شریف که حرفوی څنګه هم لرو چې تقریبا 15 کس زده کوونکي مو د چوکیو په عبدلو او مریو عبدلو بوختی د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو په برخه کې مو هم زموږ هغه زده کوونکي چې له 12 فارغ شوي کار کوي چې درې کس فارغ زده کوونکي مو په کابل دوه په پیښور دوه په هرات او دوه کسمو په مزار شریف کې دي هغه کتابونه چې د معرف وزارت لخوا عامو ښوونځیو ته ورکول کیږي موږ یې په بریل خط اړوو او بیا یې خپلو زده کوونکو ته ورکوو
د نابینایانو د کمیټې رئیسه پروانه جمشیدي چې خپله هم نابینا ده کیسه کوي چې څنګه یې دغو ښوونځیو کې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړې او اوس د نورو نابینا زده کوونکو لپاره کتابونه تیاروي او چاپوي
ما خودم ما دمو ایام طفولیت نابینا بودم امی درس که خواندیم در مکتب نابینایان خواندیم و
لما شم تو به نابینایم زدکری می ده نابینایانو پا خوانزی که ترسره کری یعنی طول زدکری می پا بریل خط ترسره کری کلچی لدولسم طولگی فارغ شوم بیامی ده کتابونو پا چپاولو پایل وکر سرنگه چیز دکری می پا بریل خط ترسره کری نورا تا کمستون زنشته او دلتا لعوالا تر دولسم طولگی پوری کتابونو پرنتاوم هغه کتابونه چې په عامه ښوونځیو کې د معرف وزارت لخوا ورکول کیږي موږ هم هماغه کتابونه په بریل خط لیکو او خپلو زده کوونکو ته ورکوو
د نابینایانو د ټولنې مسؤلین د امکاناتو او وسایلو له سخت کمښت او ستونزو سره مخ دي پروانه جمشیدی په دې برخه کې د اړوندو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې
باید یک ترموفوم باشه بر ما ترموفوم یعنی که ورق های پلاستیکی است یا ورق خاکه گفته میشه
باید مکته یو ترموفون وی ترموفون یعنی پلاستیکی پانی دی کاغذی پانو تا خاکه وی نو که پلاستیکی پانی وی مکته کار آسانی گی اوز که پورست که یو کتاب چپو نو که پلاستیکی پانی را تراکری بیا با پورست که لس کتاب چپولیشم پا نور هیوادونه که نبینیانو تا در دیرو پرمختلالو وسایلو امکانات شده خو موږ لا په ډیرو ابتدایي وسایلو کار کوو نو که دولت او مرستندویه ټولنې له موږ سره هم په دې برخه کې مرسته وکړي نو موږ به هم لکه دروغو کسانو زده کړې وکړو او خپلې ستونزې به بیا په خپله هوارو
د معلولینو نړیواله ورځ هر کال په اکثرو ملکونو کې د شاندارو مراسمو په لړ کې لمانځل کیږي په دې ورځ د معلولینو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کیږي کارپوهان وایي په افغانستان کې نن سبا اکثره معلولان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو افغان حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دی چې دوی ته د کار او د کسب زده کولو د لارو چارو په هوارولو سره خپل انساني مسؤلیت ادا کړي څو معلولان په دې توګه وتوانېږي چې د نورو روغو کسانو په شان ژوند وکړي ګران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د خوست خوځو د چارو له رئیس میرمن روبل زتران سره مو په دغه ولایت کې د خوځو د روغتي حالت په باب مرکه کړي راځي په ګډه وورو
خوشبختانه چې په د دوه درې کال کې د دوه ځل د طب متوسط شاگردان تربیه شو او فارغ شو کلینیکونه په ولسوالۍ کې فعال شوی دي ملکی شفاخانه په خوست کې شته د ښځو په خدمت کې دي ډېر ډاکتران شته چې د ښځو لپاره کار کوي خدمت کوي بیا هم په خوست ولایت کې څه ناڅه ښځې ستونزې لري ځکه چې ښځې نشي کولی چې په خپل سر کې ابدایي کلینیکونه ته لاړ شي یا بازار ته د شفاخانې ته لاړ شي خامخا د نارینه دوی سره چې وي د شفاخانه ته او کلینیکونه ته مراجعه کوي
یعنی هغه میرمنې چې کور کې نارینه و نه لري نو هغه نشي کولی چې راشي کلینیکونه ته
نه خیر په خوست ولایت کې ښځې نارینه نه اسي کور نه باندې نه وزي که یو سپین سره ښځه هم پیدا شي دی کولی شي چې کور نه باندې د شفاخانه ته یا کلینیک ته یا څه مشکلات به ولید مشکل حل کړي نارینه نه اسي کور نه باندې نه وزي
په زیاتره ولسوالیو کې ولایتونو کې چې موږ خبرېږو چې د میندو خصوصا د ولادت پر وخت د مړینې کچه د
ډیر لوړه ده. نو خو په ولایت کې وضعیت څنګه ده؟
په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال شوی دي. دوی عموما اکثریت مو خواندي په کلینیکونه کې مراجعه کوي او همچنان ډیره مو کورونه خپل مریضان ملکی روغتون ته په بازار کې انتقال کوي. اکثریت مایندې ته شفاخانه ته چرسیږي یا کلینیکونه ته چرسیږي د خپل ژوند لاس نه ورکوي. دا مشکلات شته په خوست ولایت کې. مثال په ډول مو کولای شو تاسو به وی چې په ځازی میدان کې اسپیره تنای ګوربوز دا منطقه دی لر پر تاسو چې یعقوبای صبری دا منطقه مشکل لري چې هغه وخت پورې چې مریض به مرکز ته رسوي خپل ژوند لاس نه ورکوي.
په زیاتره ولایتونو کې د خوست د پاره حرفوي کورسونه جوړ شوي دي. سو یاند خوست په ولایت کې څنګه دغه برخه کې کوم کار شوی دی او کنه؟
زیاتره مو خواندي چې بیسواد دي په اقتصادي پروژې موږ را جلب کړی دي. خزه چار ریاست په خوست ولایت کې چې مرغداري پروژه همچنان د زنبورداري داسې پروژې فعال شوی دي چې په خوست ولایت کې کار کوي. خصوصا اوس هم نورو پروژې ختم شوی دي. یوازنۍ پروژه چې د زنبورداري پروژه ده اوس هم په خوست کې فعال ده.
څنګه ده دیو د کار نتیجه څنګه ده؟ یعنی خزه کولای شي چې دغه کارونه په خطوګه سرته ورسوي؟
انجوګان کار فعالیت چې شروع کوي په ولایت کې اول ترننګونه ورکوي خپل د مخوانده دغه نه بعد چې کله پروګرام ختم شي دوی ته د موچې صندوق ورکوي نور سامان هم وبل اخره د کور استونز خپل دوی کولای شي چې د شات خرڅولو په دلار نه خپل مشکلات حل کړي.
بیا تاسو د دیو د کوم شات چې دیو لاسره وړي د چرګانو په ساتنه کې د خرڅلو په برخه کې تاسو کومک کولای شي ورسره؟
تر اوسه موږ دا کومک دوی سره کار نه دی چې دوی خپل موک دوی اصلات سره ټول کې وزای خرڅ کوم. مونته د اخر وختو کې موږ په خوست ولایت کې د پی آر ټی په همکارۍ او شاروالي مقام د ولایت نه د خزو د پاره یو پارک جوړ شوی دی چې په دغه کې د خزو د پاره دوکانونه په نظر کې نیول شوی دی چې خصوصا هغه پروژې چې فعال دي ځینې چې د چرګان پروژې توزیع شوی دی کار شروع شوی دی دوی ته چرګان توزیع شوی دی د هغه مکول شي چې دوی دغه پاینده کې په دغه پارک په دوکانونو کې انتقال او کې خرڅ کې شات یا د شایان د پاینده کې موږ په پروګرام کې شته چې د بازار موندل پیدا شي.
عزت منو افریدونکو اوس په هم وخت مری شي د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي. د پښوک د خبري اجنس ته خبر لمخې د لیندې په 13 په بغلان ولایت کې د خزو د یوګا یو کلب پرانیستل شو. د دغه ولایت د خزو د ریاست مشره میرمن رحیم ظریفی وایي دغه کلب د ډیر شو میرمنو گنجایش په دریو ټایمونو کې لري چې تر اوسه 13 میرمنو او جنکو خپل نمونه پکې ثبت کړی دي. د میرمن ظریفی په وینا خزو یو جنکی کولای شي چې په وړیا توګه دلته راشي او خپل تمریناتو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کلب د امریکا د میرسي کور په استماسي په مرسته د $1,000 په لګښت جوړ شوی دی. د باختر اجنس خبر لمخې تیرونه د ننګرهار په ولایت کې د امریکا د خلکو په مرسته د خزینه پولیسو روزنیز مرکز پرانستل شو. د مرکز په دغه پرانستونکو غونډه کې والی ګل آغا شیرزی د امریکا سفارتي چارواکو او یو شمیر مخورو برخه درلوده. په دغه مرکز باندې د ملالای کاکړ د خزینه پولیسو د روزنی د مرکز نوم کې خودل شو. د تیرونه په وګدو کې ازادي رادیو خبر ورکړ چې د بشري حقوقو د سرنې ډلې د راپور په خبرولو سره د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللې.
قدرمن اوریدونکو نن مو په کابل کې د یوې چاودنې په اړه اوریدل چې په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د کورنی چارو وزارت لویان حزمری بشری سره مرکه کړې ده. ورسی راپورونه وایي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. دغه مرکه په ګډه وورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان خاغل زمر بشری کته سو د نننې چاودنې په اړه معلومات راکړي چې د حمله غا اساسي هدف سوکو.
نن سهار د لاسو بجو په شاوخوا کې یو انفجار د وزیر اکبر خان په 15 سړک باندې منځ ته راغی. تر اوسه پورې دقیقا د دغه انفجار نویت نه دی معلوم چې انفجاري حمله و یا انتحاري حمله و په موټر کې. په دې باندې امنیتي ځواکونه کار کوي تر څو دا دقیقه کې. ولې متاسفانه تلفات لري، هم زخمیان لري او هم شهیدان. دا چې څومره زخمیان لرو په دې حادثه کې او څومره شهیدان دا به هم څو دقیقې وروسته تاسو سره شریک وو. دفتن نشي کولای چې تاسو ته دقیق معلومات په دې اکلو وړاندې کوم.
بشری صاحب، لکه څنګه چې دل کېږي ساحه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوې وه، او په دغه سیمه کې ځینې مهم دفترونه او البته د ځینو مهمو چارواکو کورونه موجود دي. دلته اوازې بېلابېلې دي، خو په خپل د کورنیو چارو وزارت د هدف په اړه څه ویلی شي چې مثلا ځانګړی هدف به څوک وو؟
تر اوسه پورې په دې اکله څه نشو ویلی. دقیقا ساحه مسدوده ده او دلیل یې هم دا دی تر څو نورو انفجارات نخواسته جلوگیری وسی. همچنان په دې ساحه کې سواره دی وسایط هم تخریب شوي دي، د بازو هیوادوالو کورونه هم یو اندازه تخریب شوي دي. دا ته دقیق شمیره د زخمیانو څومره ده، څومره تاوان اوښتی دی، دا به څو دقیقې وروسته معلومه شي او تاسو سره به شریک کړو. ولدفتا دغه دقیق معلومات په لاس کې نه لرو.
ستاسو معلومات څه دي؟ آیا په هغو کسانو ته چې مرجوب لا وخت پاغي کې پولیس او امنیتي ځواکونه هم شامل دي؟
احتمالا بله، امنیتي ځواکونه به هم په شهیدانو کې شامل وسی. ولی